د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر 15 بجو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خلمړی پام وکړئ خبرونو ته. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1.5، د نیمروز د وریښمو د پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي که په جبري ډول ایستل شوي دي. خبر زیاتوي چې اولس کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تېر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغاني سرې میاشتې چارواکو وویل چې په تېر یو کال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تېرې غوایي میاشتې په 9 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په لغمان ولایت کې د خدماتو د یو مرکز د پرانیستو خبر ورکړی. د ادارې نن پر خپله ایکس پانه لیکلی چې د لغمان په مهترلام کې د مرکز به راستنیدونکو بې ځایه شویو او د ټولنې زیانګالو کورنیو ته خدمات وړاندې کوي. یو ان ایچ سی آر نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا مرکز به دقیقا کوم خدمات وړاندې کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې راستنه شوي او بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له اساسي خدماتو بې برخې دي او د لاسنیوي لپاره چا عملا مرسته نه ده ورسره کړې. د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په کچلاخ سیمه کې یوې 14 دوه پولیس وژلي او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانې د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د ګزمې په حل کې و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پاوز ډیر کله د دې ډول پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 کلنه مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعت په تور د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2022 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې ساور کړه. لدې پیښې وروسته په ټول ایران کې پراخې لاریونونه وشول چې په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان ووژل شول او تر 2000 زیات نور ونیول شول. پر ټولنیزو شبکو تر ډیره لمر لویدو وروسته ښځې او نجونې ښکاري چې اوږده ویښته یې پر اوږو پراته دي او له حجاب پرته قدم وهي. د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان ژمنه کړې چې د ګشت ارشاد پولیسو لخوا به د ښځو ځورول ودروي، خو د ایران 85 کلن رهبر آیت الله علي خامنهیي چې وروستۍ پریکړې کوي ویلې دي چې بې حجابي هم په مذهبي او هم په سیاسي لحاظ ممنوع ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونه ښودل شوي دي او په یوه مرکه کې به د دایکنډي د برید څرنګوالی وڅېړو.
دا ډلې پرته د یو سرچینې چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه لخوا نه یو مرستندوی و نلری هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای.
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې خلک د څښاک د پاکو اوبو په منډلو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په منځ کې پاک اوبه تر لاسرسی نشته. اکثره خلک چې دی هغه د ولیې صوبه د خکې وازې په سیمه کې بد وي او خاص برمی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې یو لس کسان وژل شوي دي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي او د دوه تیر سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. شبه وروستا قدرمن اوریدونکو خبرونو ته ورزو خو وبخې د راپورونو برخه ته ورزو خو د شبه یو تازه خبر را رسیدلې چې تاسو ته وړاندې کیږي. د جی آی زد مؤسسې څلور غړي چې په وروستیو میاشتو کې طالبانو نیولې وو خوشی شوې دي. د جرمني ولټ ایم سایټونګ ورسپانه نن د نړیوالو امنیتی سرچینو له قوله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړای دی. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه پورې لا څرګند نه دي. جی آی زد د جرمني هغه مؤسسه ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پرمختګ لپاره پروژې پلي کوي. په دې اړه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به حتما تاسو ته په دې خبرونه کې معلومات درکړو. خو له هغه مخکې ورځو لومړی موضوع ته. په دایکندي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن د جاریک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکندي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی. خو د قربانیانو وارثین په یو خپل د دې پیښې له عملانو سره د جدي چلند غوښتنه کوي.
په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلکو ټکو غندلې او دغه بریدې زړه بوګنون کوي بلل دی. د پنځ شنبه د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې څوار لس کسان وژل شوی او شپږ نو ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغله ګوتریشت قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجاریک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا اميري د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخي چیرونکو فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښلو قربانیانو سره د خواخوږي ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پرامنځ کېدو ټینګار کړی چې لمخې د روسي پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو لاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استاد ولای چې د پرزیدلې جمهوریت نظام استاذي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیخه کې د بیګونا کسانو پر مجذوب لې خپګان خودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکندي بریټ داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیخه کې څوار لس عام ملکی وګړي وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیخي د عاملونو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکندي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې د وای ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوې دي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمه په ورځ غرمه مهال د وسلوال برید د دایکوندی غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکوندی غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د دایش خراسان ولایت څنګ د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت ومانه او یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي ولایت کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د غبرګونونو دوام د کسان په یو وسلوال برید کې په نخښه شول. د دې برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولای شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. ښاغلی جلیلی، د مرکې په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپل د داعش د خوانه ته هم ترسره شوی یا داعش د پلان په اړه واخسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بینظمي ده او په خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته او یا خپل د سیمې خلکو ته د خپل د هېواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو د خپل د هېوادوالو امنیت هم ونیسي. د دایکوندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویر او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کوم پکې ماشینداري لګل او د عکس د اغستو په پلمه باندې د راکو زی او وی د خطر نه وي سره په وی باندې هم د کیبریټ کې او وی لوک نه لمه نه وی او وی وشي.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دغمره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
تکاته دا د پرته د دې یو سرچینې دی او د چینې لاره نه تاسو چې وي تمویل نشي او ځان سره د شاه د خوانه بل یو مرستن دوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای. به له شک چې دې عملې او د تاسو نور حملو تر شا نور ډلې دي یا د داخلي او یا هم د بهرني چې هغه کولی شي په سره لا تربلیک او د دې د لا تر په بنیا د زمينه ورنو سایه کې هغه ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلای شي چې کوم بهرني کړي یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ هغه د پاکستان د حکومت د خوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کاري د خوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنی برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کیږي او پاکستان هم څو ځلې دا خبره کوي چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالېږي. نو زه تر کوم اندازې پر شي زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي که مستقیما د پاکستان حکومت دی.
پر دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نخښه کېږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه ده په دې چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګان سره او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم ده چې هر ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري په هغه بنیاد باندې خپل هغه کسان ټارګټ کوي چې دوی هغه خپل هغه فکری مکتب هم د دوی سره دوی تمثیل وکړي. داعش د شیعګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترین موخه هم دا ده چې دغسې شیعګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له به نه ویسي. د دوی دپاره خو په خپله ګټه هم کابله ډله دا کار نه کوي. د پاکستان بیا ته پکې درته چې د دغسې ډلې د په استفادې سره د دغسې موخو دپاره هم خپل د دقت د رسېدو دپاره او هم د خپل د موخو د رسېدو دپاره د دغسې ډلو نه په دغسې یو مکتبي او فکري مکتب او سازمان له لارې نه خپل موخو ته ځان رسوي.
د امنیتي او سیاسي چارو شننکی نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلې ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دیواران نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که همی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران که یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسئله نان د ایران یک مشکل همیشګي
د ډوډۍ ستونزې تلوي نانوایانې سهمیې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوو دریو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا و، لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو سویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او پکې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوند میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د بورتسیر قضایي قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. تینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. په غزه کې نن هم د اسرایلو په یو تازه برید کې د یو لسو کارستانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د دې سره د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 واوښت.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرایل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړانګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شای 3 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 1 پر روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 140,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنی لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیوړې لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي للوړې روحي او انګیزې برهمندي.
د خدای شکر دی د لوپاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 26 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په 3 ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 26 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. سیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له غو تیمونو څخه ری چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالي ورته برابر کړی. د پاراګوای او مراکش په وړاندې متوسطانه سیالي درلودي. څو تمرینی او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودي. ځانې د نړیوال جام سیالي ته چمتو کړي.
فوتسال افغانستان داشتن خودشان به مسابقات جام جهانی آماده کړن.
پورت وخت کې په تاشکند کې مشتي او شمیر افغان کډوال وایي د لوبي ننداري ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لوبي څخه توريالي ولي ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیدت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل وړتیا او سره نړیوال جام ته لار اومندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په مخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې اوبل افغان خالد صافی ازادي رادیو ته وویل
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې موږ تیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
افغانستان د تعلیم میاشتې په نولسمه نیټه په تاشکند کې د مراکش لوبډلې ته په یوه دوستانه لوبه کې 4-3 ماتې ورکړه. تر دې وړاندې افغانستان یوه بله دوستانه لوبه له پاراګوای سره 2-2 مساوي کړه. د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په کور د نن او بهر د افغانانو له هر کلی او خوښي سره مخ شوه.
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې خلک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې وخت د ویالو ناولې اوبه د څښاک لپاره کاروي چې په نتیجه کې ځینې د دې کار له کبله ناروغان شوي هم دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکي جاوید وو. نوموړي د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د چاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
دلته زموږ په منطقه کې پاکو اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولې اوبه د خکې یوازې په سیمه کې یوه دوه خاصې برمې یا ډېر کسانې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځې د هغه برمې اوبه راوړي یا ډېر خلک یې د ولې څه د خکې پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې وسي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسیږي.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده بلکې د اوروزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
په واقعیا سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تاسو روغتیا پاکه ساتي. هغه زموږ تاسو ژوند ساتي. کچیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تاسو ژوند په خطر کې لویږي. دا غسخه بیلابیل ناروغي مابین سترازي.
دا یادونه ورده چې په اوروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندل لپاره چې شاوخوا 160 متره اوږدوالی ولري 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې واس نه لري. د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما ترې چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګریوان یو. د خیرو د کاریز سیمې اوبه چې دي موږ خپله برمې وخلې دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کوو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګي ډبره نه پیدا کېږي بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش، دو هم کې د شسالات مخته پیداش، دریم هم کولارا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کې د لشي چې د همدې ناپاک او برڅخل سموګه خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کې د لشي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي چې هوا لغه وبر او واخلي هغه د جوش کړي ورست د هغه د جوش کولو د غیر د استفاده وکړي.
خو په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلی او بیارغون ریاست مسولین وای دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمنی مای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خوده شی بعد څلور بجې او دیرش دقیقې دی په مکرې خبرونو ته. د جی آی زیت د جرمنی مؤسسې څلور غړي چې په وروستیو میاشتو کې طالبانو نیولي وو خوشی شوي دي. د جرمنی ویلت ایم سایتونګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په قول د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. جی آی زیت د جرمنی د دولت اړونده مؤسسه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې انکشافي پروژې تمویلوي. د ادارې په افغانستان کې هم په تیرو دوو لسیزو کې له ګڼو رغنیزو پروژو سره مرسته کړې ده. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 15، او د هرات د اسلام کله له لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. خبر کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي او که په جبري ډول ایستل شوي دي. خبر زیاتوي چې 10 کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. له پاکستانه د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل شوی دی، او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي ویلې په تیرې وکال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې چارواکو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغانستان میاشتې چارواکو وویل چې په تیرې وکال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته لیږل کیږي او د جرمنی د سولې د کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې وایي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستو د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د بلوچستان یالات د مرکز کوټه په کچلاغ سیمه کې د یوې 14 دوه پولیس وجلی او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانې د پولیسو چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وجل شوی دی. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د غزمې په حال کې و. پرون هم د بلوچستان یالات په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو په یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې د بلوچانو ازادي غوښتونکی پوځ ډیر کله د دې ډول پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 کلنه مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2023 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې سا ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بحران نړیوال گروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
The burden of the counter-narcotics campaign falls
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له خنډونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې ده.
Nobody knows who controls the
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی.
د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی.
دا غویل سنی چې دی دانو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډیر دی.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ودانرساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ ولې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شو.
نو چې په اخته شي څه اسمان به راونړېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څیړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملی او د کار زمینه برابره نه سي، امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر سي. دې بنسټ موندلی چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نه سي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېسارې ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډیره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر گریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter-narcotics campaign falls
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي. اوس بزګرانو غنم او نورو کښتونو ته مخه کړې چې دا ډول کښتونه لوګو کارګرانو ته اړتیا لري. پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بېکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسو بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسو وکړئ د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډمهاله بشري مرستو څخه اوږدمهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمنو شویو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د د کارګرانو او ښځو د بیوزلی او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 ته نږدې شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي. چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به 6 کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري امرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د سیړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو 2.5 کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
All counter-narcotics campaigns worldwide over the last century and
مخ په دې ورستی پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مهم مطالعه کړل. کله چې تاسو په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږو چې په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشهیي موادو پر ضد یو ستر
کمپاین دی.
You mentioned in your report there are تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیرې شته. دا زیرمې د چا په واک کې دي؟
Nobody knows who controls the opium.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لوی ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډېر زیانمن شوي او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
In our report, we really try to focus on the most vulnerable
who اخیات کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډیر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منع کولو له کمپاین څخه ډیر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډیر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منع کول ډیر پر هغو بزګرو اغیز کړی چې لږې ځمکې لري او هغه کارګران یې ډیر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردۍ ځمکې یې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای یې نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت وي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکری، زعفران وکری او یا د انارو باغونه کیږدي. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو راایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا ده چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم شي.
The crisis group reports that a drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشه یي موادو سوداګري روانه ده؟
There has been significant resistance by farmers.
The بزګرو مقامت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د سرګندوي شي دوی د نشه یي موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یو بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشه یي موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې چې هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشه یي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
how to lo masailo ta pa pam sara sara che da bohran nadi wali dali pakhpal rapor ki zai par zai kadi tas pa afghanistan ki da koknaro da khakht ratun kai changar zawi
looks like in afghanistan
it's obvious that the future of the poppy ban is fragile the taliban
sarganda da shi paratun ki ki ba da koknaro da khakht manakawlo tasmim mati سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخه د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خدا معلومه نه ده چې دوی په څومره مخ کې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلې ده. په دې صورت کې طالبانو ته ګران ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy
که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاته دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري، چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې او سره کې سم شروع کړو زه څه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولنه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2269 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسي لوستی او په خوایې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکاری لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نخې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولي او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسس و دواخانه مې وه پلار چې پاک ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سګرټ شو نسوار شو چرچ مې وهلو همدغه ویل شو حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دغه ویل څه نه شي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولې چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځي کې به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 زه ژوند زندگی نه وباسلم چې په دې کې هیڅ کوم چې ملا سره نه وړل غیر د خپګان تشویش په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم داسې شوله مې مرګ ته دغه ته مې خوشو خیر دا خپل ما په ځان وکړل مخ کې ملک زره فرق راغی ډېر فشار را باندې را وسله نو په ما باندې د سرو رو 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 را باندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې خبر شي ورونو خبر شو خویندې خبر شي په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو دا ستنې کوي هم دې تر څنګ کې بس عکس العمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر بېباوره شولم په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم. یعنې څه چې ما نه وشول خپلې غلطۍ نه رانه شوي دي ډېر جنګونه خو مې ورسره ډېر کړي وارونه مې پکړي دي هر شی چې په ما مخې ته راغی کلاس مې دې نه جوړولو ترخه خاطره هم دا ده چې بس یو ورځ مې دلته یو چا سر لانجه شوله هغه شوله همداسې یو خبره وکړه هغه ما ووهلو هغه چې ما ووهلو نو زه ډېر پښیمانه شولم اخره کې خو په دې کې زه هم تاواني شولم ما باندې عریضه وکړه. نو مشکل دا و چې ډېر کلک کلک مې بس په سر سر ووه یو خوله ماته شوله پوزه ماته شوله زه بندي شولم بس همدا یو شی ورړه بل 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 تر څو دوی مونږ سره روغ وکړي. دواخانه مې اوس هم شکر دشته ده خو لکه مخکې چې وه هغه سیالات کې نو خو اوس غواړم چې بېرته ورو 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 له خیره زه هر څه جوړ کړم له خیره مخکې حالات ته له خیره راورسوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې عبدالسلام د نشو له امله زر غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2269 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې سمت خان لاسو کالو راهیسې د چرسو نشه کوي خو بیا هم په صورت روغ او لرنګ ختازه ښکاری. سمت خان یو ورځ ل خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او سمت خان هلته هم ولی جان ته د چرسو یو دود سګریټای ورکوي. هغه دی چې ولی جان د چرسو نشې ته دوام ورکوي او موتاد کیږي خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بیخیله پیزندلو وزي. دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا، دا زما باغ دی، بس تا غوندې یاران راځي او دلته میله کوو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جانه، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کی نه مانی، راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټ.
دا دی واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره میلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووها. ما چې ووها بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچی کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لې. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي. که لږ ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. داستان دیوال به مرسته په ډول ډول ناروغي اخته شي.
ها رښتیام
بل مثال به درکم. مثلا که خدای مکه زتا پرملا یو کلک سکو هم خوګ بشي خو نور سن در باندې کیږي. او که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سکو هم پخته ماتیږي او کېدی شي چې مړ شي. ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډیر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.